د ماسپښین دوه بجې شوې د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي. دا پروګرام ملالې بشیر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړي دي. د شورا د لیندې په څلورویشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي چې د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د ام اس اف راپور زیاتوي چې افغانستان له پخوا راهیسې هم دا ستونزې درلودې، خو د 2020 کال په اګست کې د نظام له بدلون او د هغه په نتیجه کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمېدو وروسته له نورو ننګونو سره مخامخ شوی دی. راپور د هیواد د شمالي ولایتونو ستونزې هم یادوي او وایي د دې وضعیت په نتیجه کې اوس ډېر خلک د ام اس اف کلینیکونو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 میلیون ډالرو په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ، بشری حقوقو او د کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې ده. سیګار پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له خطر سره د مخامخو خبریالانو سم د ستیم لاټړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله ګڼې رسنۍ وتړل شوې. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د دې ترنګ پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلې چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو تر حملو وبخې. د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې پر رفح ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې نور نو خوندي نه دي. نن سهار د غزې د خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه پر وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښو بل کیم جونګ اون د خبرې نن هغه مهال وکړي چې د شمالي کوریا د دریم پر مختللي توغندي د ازموینې ننداره کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزی قلمرو په نخښه کړي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې کیم وویل د خپل هیواد د وسلو د جوړولو پر وړتیا پوره باور لري او زیاته کړي چې ښایي د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې نورې ازموینې هم وکړي. خو کارپوهان په دې اندي چې پیونګیانګ د امریکا د اصلي ټاټوبي د وشتلو لپاره باید ډېرې نورې د پام وړ توغندوی ازموینې هم وکړي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاس زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما تیر اونۍ د پنځم به پورس په یو راپور کې ویل چې د طالبانو حکومت هغه شذ چې ل جنسیتی تاوتریخوالی سره مخامخ دي زندانونو تلیږي دا په داسې حال کې ده چې یو مترزه شذ یو اونۍ د طالبانو ل زندان ل محکمې یا بل قانوني پروسې پرته راخوښ سو او بل همداراز ل پرته ل قانوني محکمې یا هم بل پروسې راخوښ سو طالبانو ولې د امن کورونه وترل هغه شذ چې د کورنی تاوتریخوالی قربانی دي په زندان کې لڅ ډول خطر سره مخامخ دي پر دې موضوع باندې به لخپل ملمنو سره خبرې کوو لمړی به پر دې موضوع باندې یو راپور اوریدونکو او بیا به لخپل ملمنو سره خبرې پیل کړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي یوناما د پنجشنبې په ورځ په اجراتو کې انحراف د واکمنې ادارې د چارواکو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شکایتونو ته رسیدلو په نوم د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې طالب چارواکو له خپل دې کار موخه د تاوتریخوالي قربان شوو ښځو ساتنه بللې ده یوناما ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له تاوتریخوالي د قربانې شوو ښځو نه د ملاتړ هیڅ مرکز او یا ورته پناه ځای نشته د یوناما په دغه راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومتي چارواکو په افغانستان کې د پناه ځایونو یا امن کورونو شتون غیر اړین بللی او ویلي دي چې امن کورونه لویدیز مفهوم لري دغه راپور دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي هغه ښځې زندانونو ته لیږي چې یا نارینه سرپرست نه لري او یا هم د خپلو نارینهوو لخوا ګوښل کیږي په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په امن کورونو کې وي وایي چې اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي خو د تګ ځای نه لري دغو کسانو چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې نشو اخیستلی د طالبانو د حکومت لخوا د امن کورونو په لمنځ وړلو نیوکه کوي وایي
وخت یې ځان در تحقیق
کله چې ښځه له ګواښ سره مخ وي سره له دې چې مالی لګښتونه او کمزوري اقتصاد لري هر ورځ خپل ځای بدلوي له یو کور څخه بل کور ته ځي حتی د خپلو نږدې خپلوانو کور ته هم چې ځي ورته وایي ولې راغلی د څه لپاره راغلی یې موږ ته ګواښ شاوخوا شپږ میاشتې په سیف هاوس امن کور کې وم د کومو ستونزو له امله چې د طالبانو لخوا رامنځته کېدې او خپله دغه بنسټ هم وویل چې موږ بودیجه نه لرو او مالي ستونزې لرو د همدغو ستونزو له امله منحل شو او له بده مرغه وایستل شو یو کال وشو چې بې برخلیکه یو او امنیتي او اقتصادي ستونزې هم لرو
بسیار زیات داریم
دغه مېرمنې چې په خوا په افغانستان کې په امن کورونو کې اوسېدلې وایي د هغو مېرمنو لیږد زندان ته چې له کورني تاوتریخوالي یا امنیتي ګواښونو سره مخ وي د ښځو په وړاندې جنسیتي اپارتاید ده ډاکټر پتون یو له دغو مېرمنو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور درلود هغه وایي په دې برخه کې د طالبانو حکومت تر محدودیتونو وروسته او دا چې طالبان دغه کورونو ته ورغلل اړه شوه چې وی تړي
کسان له کورنۍ تاوتریخوالي تښتي او دوی زندان ته اچوي خپل کورنۍ تاوتریخوالي څخه لريوالی غواړي واقعا د اندېښنې وړ ده دا د جنسیتي اپارتاید په لور یو بل ګام دی چې دا مهال په افغانستان کې موجود دی دا په دې معنا ده چې ښځې باید په یو ډول وځپل شي او تر فشار لاندې وي
لا تیر دوه لسیزو په زیاته موده کې یو شمېر سازمانونو او بنسټونو د تیرو حکومتونو په ملاتړ په افغانستان کې د هغو ښځو د خوندیتوب لپاره چې له کورنۍ تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ وي دا مناسب کورونه جوړ کړل د یو نامه په راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ طالبانو د دې کورونو شمېر درویش خودلې دي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې جوړ شوی وو خو کله چې طالبان وخت ورسېدل ټولی وټړل د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت په ورته او عمل کې له خرونو څخه په نشي توک روغ دي کسان راټول او زندانونو ته لیږلي وو د طالبانو حکومت پر خزو نور محدودیتونه هم لګولې دي د شپږم ټولګي پورته یې پر زده کړو بندیز ورته لګولې دي په دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې له کار کول راګرځولې تفریح پارکونو ورزشي لوبغاړو خاري حمامونو او ان له شرعي محرم پرته یې لری سفر واټن هم منی کړی دي خو له دې سره سره دوی ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ورکړي خود دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده
اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده تاسو په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما تیر اونۍ پنځشنبه په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه شذ چې له جنسيتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي زندانونو ته لیږي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه شذ په زندان کې نه بلکې په توقيف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو تر یو ځل بیا واکمنۍ دو مخ کې شمیر هغه میرمنو چې د کورنی تاوتریخوالي لامل یې امن کورونو ته پناه وړې او ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لزیات ستونزو سره مخامخ دي خو بل هیڅ ځای نه لري چې دوی ورسي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په تازه راپور کې په دې تړه ویلي دي چې طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه شذ چې په هر بهانه زندانونو کې بندیانې کړي دي راپریږدي. پر دې موضوع باندې به لخپلو ملمنو سره خبرې پیل کړو. زموږ د خبرونې ملمنې د شذو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیانی، اغلې نظیفه احمد شاهی او اغلې زهرا جلال دي. دوی درې سره زموږ سره د تلیفون لاره له سټوډیو سره وصل شوی دي. تاسو درو سره ته شرغ لاست وایم او ډیره مننه کوم چې تاسو وخت و استی او موږ سره پر دې موضوع باندې نن خبرې کوي. لومړی پښتنه به اغلې خوګیانی تاسو څخه وکړم. دا خبره چې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلې ده چې شذي د دې خاطر چې دوی د جنسي د جنسيتي تاوتریخوالي سره مخامخ شوی دي د امن کورونو پر ځای باندې په زندان کې ساتل کیږي د طالبانو د حکومت لخوا، دغه عمل ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې په دغه ډول د شذي له څه ډول خطر سره مخامخ کیږي؟
من نری رزتا تاسو نا اول تاسو ته سلامونه او تاسو رادیو محترم باوریدین که تاسو سلامونه. اول خوصه غوارم چې دغه د امن د کورونو پاک لک معلومات ورکم، ځکه زموږ په ټولنه کې د امن کورونه چې یو چاته نوم مخلی یو رقم ته نه داریږي وي چې د امن کور یعنې څه شلتر یعنې څه کنه، ځکه اکثرا خلک په دې خبر نه دي. خو زه ما د معلومات د مخه نه په تیر نظام کې چې کله د امن کورونه په افغانستان کې جوړ شو نو دا په هغه وخت کې یعنی روشنفکران، علما، اهل حبه، قانوندانان او علما ټول سره یوځای شو او د هغوی د تایید نه وروسته د امن کورونو ته اجازه ورکړه یا دای جوړ کړه. خصوصا د ښځو وزارت، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او همداسې هغه نهادونه چې د ښځو ملاتړ یې کولو دو دغه د امن کورونه لرل او په ډېر مخفي شکل ښځې پکې ساتل کېدلې. یعنی ورځې دې ضرورت شو چې زه به د یو چا پوښتنه وکړم، ما د ننګرهار نه څوک یا مونږ کور ته لاړو بیا فامیلي غوښتنه وکړه چې که مونږ سره لاړه شي دا بېرته باید کور ته راشي. یعنې تاسو باور په خدای وکړئ چې زه یو وکیل او ما د سار نه تر مازدیګره ګرځېده ما لاسرسی نه لرله دغې کورونو ته. یعنې دومره مخفي او د په امن کې ساتلې دغه کورونو چې هر چاته اجازه نه ورکول چې هلته لاړ شي او هلته ورسره وګوري او هلته ورسره کښېني څه چلته ما ولیده. نو د امن د کورنو ګټې یعنی دا هغه زیرمنو قرباني ښځو ته او هغه میرمنو ته چې د بېلابېلو عوامل له وجې یعنی دو پناه نه لرله یا د پناه د پلرونو کره تللی نه شي د ځینې محدودیتونو له امله یا دا د ځینو عناناتو رسومو له امله چې پلارونه به ورته ویل چې د مېړه کره شپې تېرې کوي که هر رقمي هر تکلیف په ځان وګالئ یا موږ د هغو کور دښمني نه اخلو تاسو مجبور چې باید هلته پاتې شي. دوی چې بله لار نه لرله بل ځای د پناه نه لرلو دوی به د امن کورونو ته مثلا پناه وړل هلته به تللی. نو دا هغه د امن کورونو کې دوی ته خوښي خدمات وړاندې کېدل، همدارنګه په موسم کې دوی سره به اولادونه وو او هغو ته به تعلیم ورکول کېدو، دوی ته به حرفوي امکانات هلته برابر وو. یعنې په فزیکي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې دوی ته دوی کېدلې. او بېرته به ښه خبره دا وه چې دوی دپاره یعنی ډېر زیات لابي ورته کول او د کورنیو سره او کورنۍ راوستې دوی سره کېنول یعنې ولارې برابرول چې دوی به جوړامت سره وکړي بېرته لاړ شي خپل کور ته. یعنی خپلو کورنیو کې مدغام شي، داسې نه وي چې خدای نه خاصه دوی هلته راشي او دا تشویق شي چې تاسو نوله خوښه کوي یا کور نه خوښه کوي تاسو لاړ شئ بل چېرته. دا کار نو فقط کوښښ همدا و چې یو خوښي لار باید دوی ته برابرې کړي او دواړو خواو ته خبرې وکړي چې یو طرف ته باید متضرره نه شي او قرباني ښځه مثلا په دې قانې کې چې باید لاړ شي خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل شي ته. متاسفانه اوس چې ما د ګزارش واوردو چې مثلا هم امن کورونه تړلې دي یا شلترونه تړلې دي، یو خو چې بودیجه نشته بل دا چې طالبانو ځینې محدودیتونه پرې وضع کړي دي. نو زما سوال د طالبان هم دا دی چې دا ښځې خو دا خو ټولنه ده، دا خو کورنۍ دي، په دې کې خو داسې ښځې پیدا کېږي مثلا چې دغه تاوتریخوالي سره مخ کېږي، کور کې مخ کېږي، ورسره په ټولنه کې ورسره مخ کېږي او دوی د پناه ځای ون لري. تاسو دوی سره څه کوئ؟ دوی چېرته وړئ؟ آیا تاسو دوی توقیف خانې ته وړئ؟ دا هلته په امن کې دي؟ نه، ما بس اوري ته په امن کې دي مخ کې دي هم دې د سکیسونو په افغانستان کې لر خصوصا په مشرقي کې یعنی کما خزه بوج مثلا دا ستکه ورته پیدا شو یا دا څه وارد ورته پیدا شو دا باغه دې فل دې د قوندان دی محل مجاهدینو قوندان بوج ول ته ځان ته دی ول ته کې نه ول چې ترګه جرګه وشي دا وشي یعنی دا خزه قرباني خزه بدون متضرر شو چې په دوالني حالت نه وو دویم ور درې ور ډیر متضرر شو څکه دا کې عزت تل یعنی نه ساتل کې نو کدا سی او جی وی ک طالبان مثلا غوړی شي دوی په امن کې هم دغه ځامن کور نه دی برته ورته فعال کی و دې ساتي ورته خزینه دی ورته مقرر کی نرنه دی په هغه سره کوم پرې دی مطلب دوی د پاره چې دی او جی وی د پناه لپاره چې دوی لاړ شي اوس خو خپل حقوقي کیسونه به شارګان په مخ نه شول ځکه زه په دې پوهیږم ما چې باندې ما خوشنه دی پاره چې مثلا والي به خپل فعالیت نه کوي مثلا ورته محکمه به فعالیت نه کوي او مشکلات شته دي زیات شته د خو لپاره او به چې دا کورونه د منځ وړې دي یا تړلې دي دا صحیح کار نه دي
من نه ډیر اغلی خو ګرنی زبرت تاسو راځم اوس هم اغلی نظیفه احمد شاهی زستاس خبره پښتنه کوم په همدې تړاو باندې چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د راپور ته تاسو څنګه ګوري څه فکر کوي چې هغه شذ چې اوس نس کولای په امن کورونو کې و اوس یو طالبانو په زندان کې اچول دي د دوی ژوند څنګه غنی تاسو او څه فکر کوئ چې لڅ ډول خطر سره دوی مخامخ دي
نمونه ونی ته نه تاسو ته درنو مې ملمنو تا او درنه دې دنګ ته چې دا ما خپل ماغه کوي دې جاتو زه زما تفیت هم چندان څنګه به خو بیا هم نو چې حتن مطلب چې غوډو په برنامه کې تقریبا دې جاتو زه چې زه حتن مخانه تاسو ته دواونی د تاسو نه هم ډیر ځل لري او چې نو په یوه ځای یو نامه دفتر څو وایي د اوسنه او موضوع راځي د امن خونې چې هغه معترض نرمنې چې خطر سره مخامخ کېده یا ته د دښمنۍ په بدل هغه باور کول کېده یا هغه د وجدان نه منل چې ګناه یو څوک کې او سزا بل څوک ویني د خلاف شریعت خلاف د اسلام خلاف قانون دا هغه به مخه په تخت کول یا دولت ته راتل دولت هغه نرمن پر چې د کور تا او تر خپل سره مخامخ کېده یا ځان په خطر وو هغه د پر د امن خونه جوړ کړه امن خونه او د زندان ترمه ډیر زیات شپلې ګوره کې چیرې یو پاک او خوبه جن انسان کې چیرې زندان ته نه وځي هغه چې یو صورت بی ګناه هم وي همدغه سر تماشي د پر هم لا چې به ته او هو ځان کې خان زندان ته کړو یعنی د هغه شخصیت یعنی شاید دا به کومه جرم کړی وي امکان دی چې په تندې کې فکر شوی نه چې دا یا د مجرمه ده یا بی ګناه ده دا هیڅ معلومه نه ده خو بس دا ښکارا ده چې موږ د بعد امر غوږ موږ دا کلچر انده څه چې بس یو ځای تلار وي دا موږ د دې کار څنګه او دا امن خونه او زندان باور وکړه زندان هم څو بخښنه لري موږ په درسونه کولی موږ چې په وکیلان سره چې ښکته پورته کېدو د قباحت هغه زندان هغه مجرمین چې په غلا یا په پیسګوري یا په معمولي جګړه باندې یو بل سره یو څوک وحلی وی زخمی کړی وی یو درې میشتې یا څلور میشتې یا دوه میشتې قید ور باندې وتل هغه مکمل داغي داخلیز بخي جدا وو هغه کسان چې باندې درې کاله یا پنځه کاله جرم یا قید ور باندې وتلی وو دا هغه داخلیز هم جدا وو هغه کسان چې مثلا لوی جرمونه کړی وو جنایت کړی وو قتل کړی وو یا اعدام ته مخامخ داغي هم جدا وو ځکه چې دا مجرمان یو بل سره چې کچېری کینی دا مجرم د حق مجرم د تجربینه استفاده کوي دا چې دې دوزی د حماغ مخکنی هغه مجرم په شانتی کېږي څو ځلې دا مرتکب جرم شوی اوس موږ نه شو کولای چې یو بی ګناه کس داو یو مجرم تر سن کینه او ورته وې دا د امن خونه ده آیا دا ښځه چې وروسته د دې مسلمانه یا مشکل چې حل شي د دې زندان نه وځي اول د دې عزت له منځه ځي په موږ په فرهنګ کې د نوې امر غوښمن افغانستان انده چې بس یو ځای ته یو میرمن لاړ په صبر ختم شو ودا د محددې کار ده دا د څه ده او د څه ده بس نور عمر پسې موږ تاسو وایي خاص نه دی یو میرمن عزت او شخصیت موږ باید په نظر کې ونیسو او بیا دا چې په ټولنه کې چې راځي دا د هغه څنګه ملګری چې ورته دوه ورځې وای یو درې میاشتې وای یا څلور میاشتې وای دا هغه تجربې نه د دې په ذهن کې چې د دې ذهن نزل کیږي لکه د هغه مجرم نه څنګه تجربه چې کړې و دا غوښنه ده استفاده کوي بیا په ټولنه کې د هغه کس چې په زندان کې و دا غوښنه د ذهنه استفاده کوي او ګوره موږ باید دا فتن دا په نظر ونیسو چې دا مېرمنه معترضه یا معترضه یا دا ځان په خطر کې سمدستي د سړک نه واخلو او زندان کې واچو چې دا امن شي موږ باید راتلونکي د دې مېرمنې راتلونکي هم په نظر کړو د دې پیغله هم په نظر کړو دا نه شي د نورو زندانونو ته نه یا نورو مجرمونو ته رابطر نه شي او له بله مرغه نه پوهېږم باور د تاسو نه راځي چې موږ په کوټې څنګ کې تقریبا څلور کاله اوسېدل خو د امن خونه بدنباغ وه چې مېرمنې هلته وړې اصلا نوم هلته و خو زه یې هلته نه ساتل کېدل مېرمنې داسې امن ځای کې به ساتل کېدل چې باور د هغې خپلوانه چې د هغې لیدلو ته به لپاره به راتلل بېخه یې تعجبه کېدل کله چې طالبان راغلل زموږ د کور څنګ امن خونه وه خو موږ نه پوهېدل نو د کور څنګه امن خونه وه او صرف د چدرین دون وای چې دا یتیم خانه ده او له بده هغه مرغه دا داسې مېرمنې سره چې هغه واړه واړه ماشومانو بیا صرف د چدرین به راتلل هغوی ته د تعلیم او د زده کړې چې ودرې د ماشومانو تعلیم زده کړې نه پاتې نه شي او د مور نه هم لرې نه شي هغوی لپاره یو پروژه به مخته به وړل چې د دې د هغه بشري حقونو په پښو لاندې نه شي د مور د خاطره دا امن خونه داسې وي داسې نه وي چې بس یو مېرمنه واخله او زندان کې واچوي دا خو نه وایم دا د اسلام دا د اسلام خلاف کارونه هم ده هم د قانوني لحاظه او هم د منطق لحاظه انسان منطق نه مني چې هر څوک ښه او بد مجرم بېګناه نه صدر شي او زندان ته مخته او که چېرې ستا بودیجه نه شته او نو دا په مونۍ کې دا پیسې چې افغانستان ته راځي دا چېرته ځي دا منطق نه مني دا خبره چې موږ سره بودیجه نشته باور وکړه طالبان دونه بودیجه لري نارینو لپاره کله چې د مېرمنو بحث
مننه ډیره آغلی احمد شاهی زبرت تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق تی روانه ده تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګونه ووهی د واتس اپ شمیره ده 00420023008111 اوس هم روشان صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی اول بدای را واخو بیا به خپل ملمنی آغلی زهره جلال ته ورسو مهرباني وکئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم سلام که تاسو غواړی چې خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی
حسن الرحمن موهب یم له هلمند ولایت
موهب صاحب مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی د موضوع په اړه باندې که تاسو کومه تبصره لري یا زموږ د ملمنو څخه کومه پوښتنه لري
د موضوع په اړه خو خبرې ډېرې دي لومړی سر کې کوم راپور چې یو نامه خبر کړی دی په دې کې داسې خبرې راغلي دي چې هغه له حقیقت نه بيخي لري دي ځکه دا په افغانستان کې وستا شتون نه لري مله خبره داسې په راپور کې سوی ده چې شجه په زندانونو کې د طالبانو په زندانونو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي نو دا هیڅ شتون نه لري چې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ دي ځکه په افغانستان کې شریعه قانون دا هر چا د خپل حق رسیدلې یو شریعي چوکاټ یو شریعي چوکاټ کې زمينه ورته مساوي ده سوي ده نو دا خو کم دا څنګه دی راغلي چې هغه د حقیقت ته نږدې
مننه ډیره شغله موهب صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ تاسو تبصره مو واخیسته د شغله موهب صاحب د تبصره په تړاو چې دوی ویل چې د یوناما د دفتر دغه راپور چې وایي د طالبانو حکومت هغه شزي چې له جنسيتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي زندانونو تلیږي دوی ویل چې دا حقیقت نه لري خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ځینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه شزي د زندان پر ځای په توقيف خونو کې ساتل کیږي چې دا بیا هم په یو شکل باندې بندي ساتل دي چې موهب صاحب شای تاسو دا خبره درڅ تیر سوي وي نو دغه ما غوښته چې اضافه کم تاسو په معلوماتو کې چې په خپل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبره رسنیو ته کړې ده چې دا شزي په توقيف خونو کې ساتل کیږي او د ویلې د چې امن کورونو ته به د بیا فعالیت اجازه نور کول کیږي دا خبره هم اضافه کړې ده اوس په ورسو اغه غلی جلال ته د دوی څخه به واورو. غلی جلال، مننه چې تاسو خبر را سره کوي او په دې مورید باندې تاسو په نظر د یوناما دغه راپور چې دوی وای دا ډیر اندیشنې وړ خبره ده چې طالبان هغه شذ چې د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي په خپل ژوند کې هغه په زندان کې ساتي، یا کپبل په نور ټکو وای لکه د ذبیح الله مجاهد په خبره چې په توقيف خونو کې ساتل کیږي، ستاسو په نظر د امن کورونو نشټوالي څومره د اندیشنې وړ خبره ده چې دغه شذ د طالبانو حکومت را اخلي او په توقيف کې اچوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلام تاسو ته او ستاسو کارکونکو ته په زمين کې ټول او ریدون کې او دواړه درنې ملمنې ته زمون خويندې ته وړاندې کوم پرې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. څنګه چې یونما دا راپور خپور کړی ما هم خپل واورېده، خو دلته یو باریکی شته چې د جنسیتي تبعیض پکې ویل. جنسیتي تبعیض که موږ وګورو، جنسیتي زنانه خو ټول افغانستان نیمه برخه زنانه ده، دا ټول ولې نه بندي کیږي؟ خو باید داسې ووایي چې هغه څوک بندي کیږي چې فعال وي، فعال حقوق زن وي یا فعال حقوق مدني وي، یو څوک چې یو څه غواړي، یو متحرک شخص بندي کیږي. دلته خاص د زنانو لپاره تبعیض نه شو ویلی، ځکه چې هلته زنانه ډېر دي که هر څوک چا نیول، خو دا بیا ډیره مهمه وه. بیا دې ته موږ ویلی شو چې یعنی حق غوښتل ګناه نه دی. حق غوښتل یو د انسان خپل هغه یا پوهه یا وړتیا ښیي، او دغه ته موږ مجرم نشو ویلی چې یو څوک وایي موږ ته تعلیم حق راکو، یو څوک وایي موږ ته کار حق راکو، یو څوک وایي چې موږ هغه حق غواړو چې موږ ته اسلام راکړی ده، او باید موږ خپل بچو ته ورسیږو، خپل روزمره کار ته ورسیږو، خپل اقتصاد ته ورسیږو. داسې خویندې لرو چې نارینه نه لري ژوندي ورګدي، داسې خویندې لرو چې نارینه یې یا فلج دي یا ملول دي، داسې خویندې لرو چې کونډې دي. دا هر یو ځان ته نفقه غواړي او خپل شاکه ماشومان بل بچ لري. دا هغه څوک دي چې مخکې دې کارونه کول او خپل اولاد ته اندازه نفقه برابرول، اوس چې هغه کارونه هم په ټپه درېدلې دي او نور اسانتیاوي هم ترې اخیستل شوی دی، لکه تعلیم اسانتیاوي او ځینې نور مسائل. دا د افغانستان د ښځو لپاره یو اندازه مشکل تمامېږي. بیا په زمن کې راځو د امن خونی لپاره. امن خونی متاسفانه چې په تیره دوره کې هم البته هغه مغرض کړي لخوا ډیر دی په سیپور پاګن کې دا، او ډیر رقم رقم خبرې هغه خبرې کېدې چې بیخي دی اورېدو وړ نه دي. اما څوک چې دخیلو هغه ته معلوم وو چې دا څنګه حال دی. حتی د دې کورنۍ چې به تلو د لیدو لپاره هلته کوم د دې تذکیره قتل کېده، د دې هغه شهرت قتل کېده چې آیا د دې د هغه محرم د اقاربو څخه دی که نه دی. حتی خزینه چې ووه، یعنی یو ناقه خزینه وه، هغه هم نشوه کولی چې دوی سره وویني. باید هغه یو قرابت ولري. بیا هم د جنۍ نه پوښتنه کېده چې دا څنګه فلانکي راغلی، پیژنې نه پیژنې، آیا ته غواړې وګورې ورسره ونه ګورې. دا هغه مسائل وو چې کېده. افغانستان کې ډیر رقم رقم مسائل دي. یعنی موږ هیواد یو اسلامي هیواد دی، متاسفانه ځینې کارونه کېږي همدغه اسلام تر چتر لاندې چې یعنی د حقوق بشر، حقوق انسان، د اسلامي لنګانه ډیر د هغه اسلامي کرامت نه لري خبره وي. لکه موږ چې موږ کې کومه خور 25 کاله د ورور په بند کې وه، یعنی کچېرې هغه وخت دولت خبر شوی او دا ښځه دغه بند نه خلاص شوی وه او مستقیما امن خونې ته انتقال وه، زما فکر کې په دغه بدحالۍ کې چې هلته یو د مور پلار زوی کوم حال دی باندې راوسته و، هغه امن خونې والا دا کار نه کول. په زمن کې همداسې موږ نور خویندې لرل چې لکه مخکې زموږ خور وویل بد کې ورکول کېده چې هغوی نه منل چې موږ بد لاړ شو. داسې خویندې وې چې سپینګیرو ته ورکول کېده، هغوی نه غوښتل چې موږ سپینګیرو ته واده شو. داسې خویندې وې چې هغوی په بن باندې ورکول کېدې، هغوی نه غوښتل چې موږ په بن باندې واده شو. داسې خویندې وې چې یتیمې پاتې وې، او دوی داسې د ارث له خاطره چې د دې هغه کوم ورور نر لدی مال متاي د جایداد د بل چاته لار نشي، دوی په زوره هغه کورنۍ کې دننه یا یو ماشوم په نوم، یا یو سنجيري په نوم، یا یو معلول مایوب، یو
غیر عقل سلیم شخص په نوم کې کېده. احیانا دغه خزي هلته ډېر فرار کېده چې د هغوی هغه مدني حقوق په عمل کېده. داسې ښځې چې هغوی هلته بېغمه په کور کې ناست وه هلته رسېده. څوک لیونی دی چې خپل کور خوشي کې امن خونی دی؟ امن خونی کې بیا څه شی و؟ نه هلته تفریح وه، نه هلته کومه ځانګړی کوم خر ځای و، خو یوه کوټه وه، هلته به ناست و. دوی لا دا اجازه لرل چې مکتب وایي یا درس وایي، همالته دننه یو درس لپاره زمینه برابر و. تلویزیون ته مثلا بد خبره نه وه، شکنجه نه وه، یوه تبعیض ورته نه و. دا خبره نور خو دوی هر ازادي نه سلب و بیچارهګان. دوی خو داسې کوم خوش و خوشحال خبره نه وه، څنګه چې افغانستان کې یو اجتماعي ژوند هر شخص لري. زنانه وي که نارینه وي، خپل خپلوانو سره راشه درشه، خپل کلي کلیوالو سره پاسه ولاړه. دا خبرې خو په افغانستان کې د ژوند یو مهم اصل رکن څخه دی. دغه نه خو دوی محرومې وي. بیا هم صرف دوی دا غنیمت ګڼه چې یعنی زموږ هغه راتلونکی ژوند خدای وي کې یو څه روښانه شي، او ځینې هم د میراث له خاطره حتی تر مرګ تر لمن رسېده دې له خاطره دوی ځانونه ژغورلو دپاره. او ځینې خویندې مونږ هلته لرل چې مثلا په بن باندې وي، یا دوی باندې بن راغلی وي، یا دوی په بن و. هغه بن چې وا ډېر په ښه طریقه ساتل کېده، او دا هغه حالت کې ساتل کېده چې حتی داسې نښې نښانې د په وجود کې لیدل کېده چې حیواناتو سره تړل کېده، او حیواناتو په کوټه کې و. دلته داسې ځینې ښځې داسې هم مونږ هلته دا واقعات یعنی لیدلي وو. بیا چې کله کوم تبلیغات کې د ډېر منفي تبلیغات، او هلته چې چا عملاً لیدل بالکل هغه خبره د حقیقت نه لري وه. که چیرې اوس مثلا دغه مسایل داسې نه دی چې ټول ختم شو، دا مسایل اوس هم شته په کورونو کې دننه. اما نن ښځینه قشر نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي، ځکه چې دوی په پیشوا کې داسې یو فعال نه لري چې د دوی غږ واوري او یو مرجع ته ورسوي. احیانا که چیرې دوی اول د کور نارینه د اوهدینه وزي، بیا یو بل نارینه ته عریضه کیږي، او دلته بیا مثلا یعنی څوک وایي چې ستا په حق کې زه ظلم کوم، راځه چې عریضه ولیکه چې راځه زه د محرم یم، راسره لاړ در سره ځمه چې ته محکمه ته لاړ شو، زه د لاره ملګرتیا وکړم، ته ما سره عریضه وکړه. دا امکان لري؟ دا خو بیخي امکان نه لري خبره ده. دا خو بیخي کیدای نه شي. یو مجرم چې یو څوک چې عریضه کوي او د کور نه وځي، حتماً په کور کې مشکل ده. بیا د کور غړي دا کومک دی سره کوي چې دی تر محکمه پورې ورسوي. دا یو محرم په توګه دی سره ملګرتیا وکړي، او دا هغه څه دي چې نن ښځینه ډېر په دغه حالاتو کې معنی لاس په ګریوان دي، مشکلاتو سره د خپل هغه مدني حقوق سلب دی، او دوی نشي کولای چې خپل مدني حقوق ته لاسرسي ولري. یو رکن دوم راغلو چې هغه ښځې چې مثلا بندیانې خوشي شوي دي یا توقفیانې خوشي شوي دي، او نور هم شته خپل د محبس کوم مشر چې دی هغه هم یو ورځ وویل چې تقریبا مونږ څو زره بندیان لرو. دې کې نه پوهېږم څوک د ښځو ارقام معلوم کړ چې مونږ دومره ښځې لرو. زبیح الله مجاهد په خپل وینا کې ویلي دي چې یعنی مونږ ښځې لرو بندیان، خو مونږ زندان کې نه دي ساتلي، اما توقیف خونه کې ساتلي دي. زندان خو هغه څوک لیږل کېږي چې هغوی دوسیه ولري، جرم ولري، یا دوسیه په څارنوالي کې وي، یا محکمه اول محکمه یا دوم یا دریم کې وي. هغوی انتظار کوي د محکمې فیصلې دپاره چې دوی مجرمین دي، دوی باندې به څومره قید وځي. دوی خو مجرمین نه دي، دوی په کوم سترګو څوک زندان ته ولیږي؟ خو هغه توقیف خانه هم زندان دی، هغه نو څه دی؟ هغه خو هم زندان دی. تر کومه ځایه پورې چې مثلا د ژوند اسانتیاوې تر سلب دی، د ژوند ازادي پکې سلب دی، او هغه څه چې یو څوک غواړي چې زه په کور کې ولرم هغه هلته لاسرسي نه لري، نو بیا د زندان د توقفونې خو کوم هغه نه شو.
مننه آغلی جلال.
یعنی فرق نه شو، خو صرف فرق دا شو چې دولت سره فرق دی چې دوی دوسیه نه لري چې زندان ته ولیږي. په کوم اصول زندان هم نه اخلي چې دا دوسیه نه لري، مونږ څنګه وو؟ واخلو. د دې د سیاح خدا دې چې موږ خپل حق واړو چې تعلیم وکړو. تعلیم کول خو په هیڅ عین کې فکر کوم
واغله. اغله جلال زبرت تاسو تر ځمننه یو اوریدونکې زموږ سره پر لاین د غوي پر واخلو او بیا بل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
ملالی بشیر ما وځورې.
بلې و اوس تاسو ژغ راغی تاسو که غواړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای شئ کنه غواړی تاسو خپل تفسیر وکړئ مهرباني.
او غواړم زما نوم کامله د بلوچستان د شریف وصل سم.
کامله جانې مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي. تاسو ته معلومه ده چې موضوع د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر هغه راپور دی چې وایي چې طالبانو حکومت هغه شجي چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي په زندانونو کې ساتلې دي او د طالبانو د حکومت ویان هم ویل دي چې دوی د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. تاسو په دې مورد څه وایست چې دا ډول شزه چې اوس توقیف خونو ته یا هم زندان ته لیږل کیږي له څه ډول خطر سره ستاسو په نظر مخامخ کیږي؟
خطر دی نو دا خپل د زندان نوم یو خطر دی او طالب نه غواړي. طالب ستونزه لري د ښځې سره. طالب که ستونزه نه درلوده شته یا هغه جنکو باندې هم طالب بند کړی دی او اوس ورته پاته دا ښځې سوي چې زندان یې به دا خو زیات خطر دی. ځینې دباو پر راځي په دې ښځو او پر ذهني فشار راځي بوج راځي او بل دا غټه دا بې عزتي ده د ښځو چې زندان ته وځو. دا غټه دا بې عزتي ځای دی او دا طالب شکار نه دی. طالب باید د دې کارو سره لاس واخلي. طالب د ښځو ته ویریږي چې د ښځو تعلیم نه ورکوي او اخر به دا خدای د هیڅ ګران نه چې دغه ښځې به یې که تعلیم ونه منه کړي خو بیا به هم د طالب شاته کوي او دغه ښځې به ورته باندې پورته کېږي او طالب دا اوري. ما ته امید زه دا باور یم چې طالب دا رادو اوري او دا خبرونې ما اوري. طالب ته دا پیغام دی چې دا کار اوس لاس واخلي او دا ښه کار نه دی. دا د شرم کار دی. یوه ښځه د جنسي دغه خوړې او بیا زندان ته چې او بیا دلته ورنه راځي دا وی کوي چې حقوق چاته مل نور رسیدلی دی. حقوق چاته رسیدلی شوز تور کول سو دی. ته اسلام را وخت کتاب را وخت که حدیث تک شنه او قران تک شنه کم نه شوز ته کوم حقوق کول سو دی. اوس حتی زی زندان وو ته زندان ته وی چې دا دی ډیر بردای چې د امن کورونه بندو زندان ته اچو. بس دا څنګه دا کوم شرم دی؟ دا مختلف شرم به هیڅ شرم خبره ده. طالب سر دا شای نه
مننه ډیره کامله جانې چې تاسو موږ ته زنګ وهئ. تاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ارزو خپل میلمنو ته یو ځل بیا هم اغلی خوګیاڼۍ تاسو د کامله جانې خبره واورېدل. دوی ویل چې دا د شرم خبره ده چې طالبان ښځې په دې خاطر باندې نیسي چې دوی یا اعتراض کوي یا د زده کړو غوښتنه کوي یا هم د بل کوم بل حق چې ښځې لري د هغه غوښتنه کوي او دوی بیا اخلي په توقیف خونه یا په زندان کې اچوي. تاسو په دې اړه باندې کامله جان ته دا ډول نظر چې لري دغه خلکو ته څه ویل غواړي؟ او مخکې یو اوریدونکي د موهب صاحب په نوم باندې وویل چې د یوناما دغه راپور اصلا سم نه دی. دوی ته تاسو څه ویل غواړي؟
من نه ډیره زیاته زه په دې باور لرم چې دغه راپور وسم په دې خاطر وي چې کوم محدودیتونه موږ د طالبانو له امله ګورو. د افغانستان په ښځو باندې چلته شتون لري نو چې کله پارک نه بندوي نو حتما د امن کوټې بندوي او چې کله مثلا د ښځو لپاره کوم نهادونه چې کار کوي هغه بندوي. ښځو په کورو کې نه وي. تعلیم نه بندوي نو سفر نه بندوي. د بیان د ازادۍ نه بدلوي. دا حقونه دي چې هر انسان چې د مور پیدا کېږي باید دا حقونه ولري. نو که هغه په غرب کې وي که په شرق کې وي که هغه په اسلامي ټولنه کې وي که هغه اسلامي ټولنه کې او په افغانستان کې دا ښځه چې کوم اعتراض کوي خپل حق وړي دا د اسلام د نظره هېڅ مشکل نه لري او اسلام ورته دا حق ورکړی دی چې دوی باید د کار حق خپل وغواړي. دوی باید تعلیم حق خپل وغواړي او د بیان د ازادۍ حق باید دوی وغواړي. نو یا سیاسي مشارکت دو مثلا دوی وغواړي چې سیاسي مشارکت د ښځو باید ډېر شي. دا دوی حقونه دي. دا چې طالبان دوی دي او زندانونو کې اچي یا تعفیفخانو کې اچي نو بالکل شرم خوځه کوي. بس ناروا کار دی. بالکل ناروا دی ځکه دای دوه حق سړي نه حق اخلي او به خپل باندې پلستر لګوي او چې غږ اوچته وي وړي زندان ته. دا صحیح کار نه دی. او موږ دا خوندي چې مثلا ډېر بشامته خوندي په دا وخت کې دوام د افغانستان د ښځو حق په جادو کې او په سرکونو باندې جګوي موږ یې ملاتړ کوو او هیله همدا ده چې دغه غږ مخه خفه کوي. نو دا افغانستان کې امدا پینځه شپږ خزینې دي
افغانستان د نړیری خزبی د افغانستان د پاندرا وتل د خزبی او دوه وکالنو کالنو شته مبارزه او خپل حق ترلاسه کوي ځکه دای حق ته او حق د حق خپل پاک ورکړ کړي د پاکستان کې ورکړ کړي دي نو طالبان باید یو څه اصلاحات ځان کې راولي هغه په دې معنی چې دا اوس هم د دوی حکومت نه پیژندل کیږي فقط یوازینی علت همدا قضیه چې دوی د ښځو حقونه محدود کړي دي بیخي بالکل تر اخیستي دي یعنی د کار زمینه ورته نشته د تعلیم زمینه ورته نشته د بیان د ازادۍ زمینه ورته نشته مطبوعات کې کار یعنی په ډېره فیصدي باندې راښکار ته شو ښځې لاړې په کورو شي نو دا سفر اجازه نه لري نو دا حقونه دي د پارک د وتلو اجازه نه لري یعنی بې دینه نامحرمه د افغانستان کې تقریبا دا شل فیصد پنځه فیصد ښځې کونډې دي دوزان تاسو محرم دي کوم څه کې چې باندې وځي نو دا حقونه دي چې دوی لري خدای پاک ورته ورکړي دي دا چې دوی ترې اخیستي دي یا محدود کړي دي او اوس یې نو بیا دې ته موږ پرېږدي چې اعتراض وکړي خپل حق غواړي زندان ته بي یا توقف خامو ته بي دا بيخي ظلم دی او شکنجه ده دوی لپاره نو که دوی مشکلات لري باید دوی ستونزې او مشکلات ته حل شي قانوني لار باید ورته وشي ورته کورنۍ سره باید ورته خبرې وشي تر څو یو بل اشخاص خپل کورنۍ ته نو یا کوم مثلا د نړۍ کاري گزاران کې د پلاس سره د روم سره به خبرو شي ماما سره خبرو شي کاکا سره خبرو شي تر څو دا دی و موږ دلته لاړ شي ولته دا احساس سره مشو کی تر بیرته خپل تصمیم ونی سي خپل اولادونه دلته شي خپل کور ته لاړ شي یا کوم شي دې حق ته تر لاسه کی یوازې د سند هم دا اوس د افغانستان خزه کې د میراث حق لري ځکه یو مشکل لري ډېر خزه دي چې د میراث حق د ورونو کور نه مانی مثلا پلار خو پلار مانی په هر حالت کې خو پلار نه ورنه ورته نه مانی به جنازه م نه وړي دې زموږ حق هغه څه دي نو باوجود دې قرآن شریف کې دوه خوانی په ورو حساب دي حق ورته ورکړي دي هم دا مثلا کو مړ ته ودی کې مہر خو ادارک نه لري دا مہر ورته ورم کې به اس پونو مہری په چوک ورته نه ورکړي دې زمدار رقم چا غو نه پوزوي موږ مصارف خو په افغانستان دی پولیس کله کو یعنی دا چې لور ولې دا چې باندې مو توجه وسو چې مثلا ولې لور ته په میراث کې حق ورکول کیږي هغه ته مہر لري هغه ته جیز لري نو دا خو په افغانستان کې نه ورته چې میراث ورکې نه مہر ورکې نه جیز ورکې فقط خرڅي خصوصا په هغه اطراف کې مثلا په پنځه لکه او شپږ لکه او لکه او لس لکه خرڅول کېږي یا مثلا لکه خویندې چې تبصره پرې وکړه بدو کې ورکوي نه چې اوس خو بد فضل دوختې لږ کم شوي وي خو بیا هم بدو کې ورکول کېږي مثلا بدل باندې ورکول کېږي وړې ورکول کېږي یا ته لور د پلار په بدل ځي لور د تر په بدل ځي ډېر وړه ماشومه چې هغه بیا چې غټ شي نه غواړي چې هلته مثلا ژوند کې نه شي کولی ژوند نه شي کولی چې انګلیسي لري سره بیا مجبور دی چې چېرته به پناه وي چې څنګه قرباني ده دا چېرته لاړ شي هغه د پلار کنه هم نشي تللی په لو مثلا چا سره چې خولي کړی دی هلته هم نشي تللی نو ماما او کاکا هم د ډار ورته پناه نه ورکوي بیا مجبور شي هغه بیا هم کور دی لپاره ځای د مسؤلیت او چل سره راو دې احساس یې نامش کولو تر هغه چې دغه کوم مشکل چې لرلو کوم ستونزه لرله دا یعنی کوم خپلار نه یعنی یو جرګې لاندې حل شوی ورته نو دوی خپل دا بد کار کړی دی چې نعم کورنه بند کړی دی چې هغه دې مثلا د خپل حق وړي او د حق ته جوړ دی وړي نظام چې باندې ما د ټول عمر چې وایم چې د افغانستان د خوځ تعلیم د افغانستان د خوځ کار د افغانستان د خوځ کار مثلا د بیان ازادي د افغانستان د خوځ کار سیاسي مشارکت به حقونه دي چې باید وایي کې ورته دا بزم نه ماش ترغه ژوند نه خبره وکم مګر ته به غلط خبر دشته دا وړي اته تخصه خانه کې چې دا وړي اته مثلا په زندان کې چې دا خو بالکل شکنجه ده ظلم ده نه راو کار دي او مګر ته څه وده کار
مان نن ډیر غلی خو ګانی اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه داز ما حق تی روانه ده زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي روشان صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی اول به اوریدونکو را واخلو بیا به لمیل منو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خورجان تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدار د مل لغمان
مننه همدار صاحب وعليكم سلام او کتا سې کومه تبصره کوي یا پښتنه مهرباني وکي
ما خو سر بغیر نظر به خورې په اجازه دی بس شریک به کوم تاسو سره
اولی نه مهرباني
ما خو دا نظر به خورې صدقه بخواسي دغه خواند مند دی هغه ته مراجعه کوله بیا مونخونه تاسو زندان ته چول کیږي نو زندان خو هغه هم یو زندان خو بیت کدا زندان تم دو بوتل سی دما صرف نظر دا د سی بیت دی سره ډیر خو سلوک وسی او د دې ټول مشکلات تر رسیدګی وسی او د دې ډیر خوشاله وساتل سی سی تر سو مطلب دې هغه ستا مشکل څه کم دی په سراخستی دی او تر دې سره را رسی به چې هغه مشکل دې دلته ورشي او نو سه نور مشکلات اضافه سی یا نور خپګان او تکلیف اضافه سی د ما صرف دغه نظر ده به ډیر پام لرنه ورته وسی د اسلامي امارت لخوانه
ډیر مننه
بل سوال هم په ډیر او نړیوال هم باید څه په دې توجه دي توجه وکړي کنه سه مثال خبرې دی د نړیوال په مرستم باید څه دې ته هغه خونه مهمه نه ده که زندانی کاغه یې کنه خو سلوک ډیر مهمه ده کنه باید دې سره د سلوک وسی سي دې هغه ستاسو مشکلات پی هیر سي
بله ډیر مننه ښاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ وهئ تاسو تبصره مو هم واخیستله نور اوریدونکو څخه مهم هله ده چې زنګ راوهئ او موږ به تاسو نظرونه په دې خبرونه کې شریک کړو د نور اوریدونکو سره د واتس اپ شمیره ده 00420223111 اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې د ازادي رادیو د چینل سره هم یو ځای سئ د ازادي رادیو چینل تاسو فالو کړئ تعقیب کړئ او هلته به هر ورځ تاسو ته موږ راپورونه خبريږي چې تاسو کولای سئ چې د انټرنیټ لاري هغه راپورونه په ویډیوي بڼه باندې وګورئ او یا هم په لیکلې بڼه باندې ولولي د دې ترڅنګ مې د شذینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګونه راووه یو زبستاسي تبصرې را اخلم ستاسو نظر موږ ته مهم دی او دغه خبرونه چې دا زما حق دی نومیږي او همدا اوس روانه ده دغه ستاسو د پاره ځانګړې خبرونه ده چې ستاسو نظر باید پکې شامل وي نن لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کډوالۍ نړیواله ورځ ده د دوشنبه ورځ د دسمبر 13 د کډوالۍ د نړیوالې ورځ سره برابر ده په دې ورځ باندې ازادي رادیو اوریدونکو ستاسو ته لپاره ځانګړي خبرونه جوړې کړې دي ځانګړي راپورونه او همدارز مرکه چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې تاسو کولای سئ چې ویل ولي او وی ګوري په دې مناسبت باندې موږ د کډوالۍ په ورځ شپو کې هغه افغانان چې شپې تیروي د هغوی کیسې راخستې دي او پر ویب پاڼه باندې تاسو سره دغه شریک سوي دي د ازادي رادیو د چینل نل تلاری د ازادي رادیو د ویب سایت او همدارس د فیسبوک او یوټیوب تلاری تاسو کولای سئ چې دغه خبرونه وګورئ او دا ځانګړي راپورونه هم در سره وګورئ او موږ سره خپل نظرونه پر فیسبوک پاڼه باندې شریک کړئ دا راپورونه پر فیسبوک باندې هم در سره شریکیږي نن او سبا به تاسو ته په همدې مناسبت باندې راپورونه خپریږي اغلی نظیفه احمد شاهی ستاسو څخه د هغو کډوالو په اړه باندې چې د پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي په ځانګړي توګه هغه شذ چې د کورنۍ سرپرست نه لري او دوی په خپل د کورنۍ مشران دي او دوی د امنیتی دلایلو لپاره یا هم د اقتصادي مشکلاتو څخه دغه هیوادونو ته تللی وي او اوس بیرته د افغانستان ته دره استل کېدو له خطر سره مخامخ دي او هغه شذ چې بیرته را استل سوي دي د کډوالۍ په بهیر کې ستاسو په نظر په افغانستان کې د دوی راتلونکي څه ډول دي او دا شذ چې چیرته د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دا ډول قضیه ولري او طالبان یې ونیسي او بیا یې د امن کورونو پر ځای ځکه چې هغه اوس نسته و توقیف خونو یا هم زندانونو ته واچوي د دوی حقونه ستاسو په نظر څه ډول تر پښو لاندې کیږي
هغه مېرمنه چې د کور سرپرست ده او نارینه نه لري او د ځان دیاري نه او تاسو د تخوته یا اسلام آباد یا پاکستان یا ایران ته لاړه چې دا نه دومره حساب هم دومره قوت او چې خپل هغه بشري حق یې وکړ ځان یې وستر لمکه چې د دې په سره کو بیا شي رسوا شي یا زندان ته واچول شي خبرې چې خپل بچو سره د ملک د انسان دا وطن چې د مور د هیڅوک نه غواړي چې خپل د مور یوازې پریږدي او لاړ شي خو بد حالت چې راشي مجبور ته وایي یا زړه وطن اخلي یا به ځان وباسي خو ډېر زیات هغه مېرمنې چې اوس په سپین بولدک خواته او که تورخان خواته وي او که د هرات خواته چې بدې او ستونزو حالاتو سره مخامخ شوي دي، خصوصا د هغې چې واړه ماشومان هم ورته رسېده. زه فکر کوم چې داسې وي چې لکه د افغانستان چې هغوی لاړ لږ شان دي، د هغې دمه پوه شو چې څنګه ژوند زندگی جوړ شي، پېته له بده مرغه هغه بدبختي سره دوی مخامخ شو چې د پاکستان هغه ظلم او د ایران چې دوی دې ته راغله، خصوصا د پاکستان. او اوس طالبان چې چیرې وغواړي هغوی توقف خانه کې واچي، توقف خانه په سرنوالي کې وي. زه بیخي ورته حیران، توقف خانه دا چې زدالله مجاهد ویلي چې مونږ هغه هم معترض مېرمنې چې ځانونه یې په خطر وي، مونږ ته توقف خانه کې ساتو. په اوله ورځ طالبان چې راغله اول دا سرنوالي بند کړل، وایي سرنوالي څه شی ته وایي؟ سرنوالي نه کوی مجریات او محکمه یې نه کوی قضایه چې بېطرفه ده. سرنوالي یعنی دولت. که چیرې تاسو نو سرنوالي نه لرئ، توقف خانه له کومه پیدا شو؟ او سرنوالي د محکمې د امر لاندې په یو چتر لاندې وي، نو هغه دا خو نه محکمې ته معلومه ده او نه د سرنوالي. دوی هسې کوي چې ځان د نړیوالو خبرو نه وباسي یا د نړیوالو پسې ملګر باور د ملت د خبر نه خلک وباسي، ځان وباسي چې ودرېږه مونږ ملت ته کام درنه شو. او دا هغه مېرمنې چې په دې حالت په دې سخت ژمي کې راغلي، باور وکړه دومره موسسې چې په افغانستان کې پوسټ خصوصا په مرکز په کابل کې شته او دومره کومکونه چې راځي، اوس مهال باور که د ښځو خدمات چې ښځو ته کېږي په کابل کې، د هغې رئیس د پېژنم پیوند سیدالي نومېږي، وایي دومره زمونږ تقریبا یو کال څو میلیونه ډالر وایي دلته راغلل چې هغه بې سرپرستو مېرمنو لپاره چې د کور د مشره یا رئیس رهبر وي، باید یو کال پورې د الف نه تر یو پورې څه چې د هغوی په ژوند کې ضرورت لري، مادي هر رنګ د روغتیا د لحاظه باید ورته مهیا شي. باور کړو له بده مرغه زمونږ هغه خویندې چې د دې پرست کې کار کول، هغه مېرمنې چې په پیدا مخامخ به کېدل، ځان باور وایي تیر څوک دونه جنجال غواړي چې د دې ته مونږ بیا کرایه کور ونیسو، دې ته به مونږ لاس ته وایي تقریبا مونږ دولس میلیون ډالر مونږ دې ته د کوم سازمان نه چې مونږ ته راغلي مونږ دې ته ورته ولېږل. ګوره دا زمونږ خپله بدبختي ده. مونږ ولې سازمان ملل ته لاړ شو یا یوناما نه ګیله وکړو یا ملګرو ملتونو نه مونږ ګیله وکړو؟ د هغې په تمه کېنو چې هغوی ده چې زمونږ د درد درمان وکړي. مونږ افغانان په خپل ځان باندې ظلم کوي، یو بل په بل باندې ظلم کوي، نو پردي ظلم استاد څه پروا لري؟ دلته یو مېرمنه د بل مېرمنه پروا نه لري. ګوره یو دا د هغې حق و، دا یونجو دا بې سرپرستو مېرمنو لپاره راغلی چې دوی ته د اقتصادي لحاظه تاسو هر پیسې چې کېږي ورته ورکړي، د دې ژوند کېږه آرام شي. دې اعتراض کول چې یو خبریال خارجي و هغې سره زه مخامخ شوم، باور دې هغه ماته وایي چې مونږ طالبان خو دلته نه پرېږدي چې مونږ ویډیو واخلو، کېږي تاسو مونږ سره مرسته مسته زه به مرسته وکړم. باور مونږ هغه ویډیو ما وغوښتل، هغه خبریال ته ما ورتل، تر دې حده پورې دا رئیس سره ما مخامخ ده خپل د ژوند ستونزې ورته وایي. دې حالت کې مه او نه غواړم مرګ نه بهر چې زما په خپل کور کې زما عزت نه وي، زه دلته امن نه یمه. زه په پاکستان کې امن اوسم چې زه به بې سرپرسته نه، زه د نوي رور نه لرمه، زه پلار نه لرمه. هر څوک کوي چې زما نه هر رنګ استفاده کوي چې زه یو سیاسره یمه. زه څه کوئ استما سیاسر هغه وخت قوي وي چې شاته نور سیاسري د هغوی ولس ورباندې شاته ودرېږي. هغه وخت یې مونږ کولی شو یو مېرمنه کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي، که چېرې مونږ خپله کولی شو چې خپل هغه یو کور یا یو وطنداره چې د بد حالت کې هغوی باندې مونږ رحمونکو، نو اوس مهال هغه باور که هغه مېرمنې چې په تورخم کې پراته دي نه زما د لاس نه څه راځي او ورته چې ګورم همسومې اوبه کېږي او دا کومه موسیقي او انجنان ده زه هم ګورم چې دا صداقت کارونه مخته نه وړي. همدارنګه زموږ حکومت چې ده
ډیره مننه اغلی احمد شاهی. اغلی جلال تاسو خبره پښتنه کوم د خبرونی تقریبا درې دقیقې پاته د کتاسو په دې برخه کې خبري وکړي چې د هغو کډوالو شوزو چې د نورو هیوادونو څخه را ایستل کیږي، د دوی حقونه څه دي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي؟
مننه ابن بشیر د خزي تقریبا ټول مشکلات مشابه دي هغه کوم مشکلات چې هغه خزي وتلي دي هغه خزي د نننه په هیات کې دي تقریبا مشکلات مشابه دي او احيانا باید د دې هغه مشکلات ووریدل شي د اوریدلو نو ورسره د هغه لپاره هغه سنتیاوی برابر شي چې دوی غواړي د هغه سنتیاو غواړي چې د ژوند یو پرمختګ برابر شي دوی نور څه نه غواړي مونږ تاسو چې دلته ناس یو په یو چې دوی نور څه نه غواړي صرف غواړي چې زموږ خپل حیات په امن کې وي زموږ یو ګول دوړی راته ورسیږي اولادونه مو د تعلیم څخه برخوردار وي او ژوند مو په امن کې وي دغه شی غواړي که دلته دننه هیواد کې دوی ورته تامینولی شي بریالاو سرګان توګه ورته وایي چې دغه تاسو مشکلات دی او مونږ دا مشکلات درته حلولی شو که احیانا نشي کولی بیا چې دوی کوم طرف ته د سفر اراده لري او څوک ورته لاسنیوی کوي احیانا باید مخنیوی ونشي بلکې ملاتړ وشي ورته په پاسپورټ ځینې ځینې نورو کارونو په باره کې ورته باید ورسره همکاري وشي تر څو دغه خویندې خپل منزل ته ورسیږي مخکې هم وبخښئ چې ما غوښته یو ټکی ذکر کوم چون هلته وخت هغه وه یو بل ټکی چې مثلا دغه د امن خونې وایي که حمایوي کورونه وایي هر څه وایي دې دپاره یو ضرورت شته دننه افغانستان کې اوس که چیرې طالبان راغلي دي د تړلو په ځای کې هغه څه چې دوی غواړي په هماغه انداز باید یو پروګرام ورته جوړ کړي پکې هغه تعلیمي نصاب هم حتی پکې جوړ کړي هر څه جوړ کړي د کوم ښځې چې متضرری دي او کوم ښځې چې کوم ظلم کیږي هغه یو نمونه خو مخکې مو هم ذکر کړه هغه یو خور چې 15 کاله قید د ورور په بند کې و همداسې ښځې چې پیدا کیږي او دوی باید په هغه اسانتیا وساتل شي نه په توقیف توقیف خو هغه اله بندیخانه دی نو توقیف بندیخانه خو څه هغه نه لري
بله ډیر زیاته مننه آغلی جلال اوریدونکو د نور د چې د خبرونې د ازما حق دی وخت هم پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
تو یا ویشم نش یادول نوم نش اخستل هل تا خار د سراغونو اوخ کنش تو یاول غم د نش خارول ہر نفس کے زیم